تیا کما شوی په ورته وخت کې د دغه نخطو لعمله د قرباني شوی او کسانو د کورنۍ یو شمیر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوسټو پر ځای د دوی کلی او کورونه په نخښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې لعمله د یوې 15 میاشتنې لور او میرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوي ازادي راډیو ته ویل
پر سمې باندې چې جوړ تیارې روغلې بمباري د وکه یمو د خپل ودا په ګډون یو ملیر و دغه په ګډون باندې څور لاس کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمانو په دغه کې درې شیدیناوي او نور هلکان او دوا کسون زما دوا بچی پاتې دی او یو خزمې یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ورسول.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دی ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زمونږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شوه مخ نه راواړه او زنانه م الله بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په زیبزه شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس پرخه کوي او عام وګړي په نهه کوي کمپونه په نهه کوي کلیوالی کورونه په نخښه کوي.
پاندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرجوب لري راپورونه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخښو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوري سره په ګډه د پاکستان د بریدونو لامل د ماشومانو د مرجوب لري راپورونو د تایید هڅه کوي. دغه صندوق لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبره شوی راغلي د کرخي بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوي او اوس مهال د امنیتي اندېښنو لامل نګدي یو سل اته دیرش خونځي تړل شوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود دولسمه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوې او ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړې او لسګونه پاکستان نی پوځیانو ته مرګ ژوب لاړولې. نو موري دا ادعا هم وکړه چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان درې بي پيلوټا او دوه کشفي ډرون الوتکې راغورځولې. هغه دغه راز وویل چې د دغه نخطو لپاره تر دې دمه 38 نه ډېر طالبان وژل شوي او له 240 ډېر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نخطو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې سه شنبه د حدود لسمه خبر کړي ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړي. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپل واک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تېرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړی. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځې زمنګه سوداګانې نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راوباسو او دلته دی ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
او د همدې خبرونه وروستای راپور. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لوڼې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال یې لوڼې له شپږم ټولګیو خلاصې خو سږکال ورته په کور کې نی، چې دوی یې ناڅرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د خپلې یوازینۍ لور مور چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل. دا وای هر کله لور ترې پوښتنه کوي چې راتلونکي کال به هم کونځي ته ولاړ شي، خو په خبره دا لا جواب پات کیږي او یوازې لسترګو اوخه بهيږي. د کابل ښار د انجونو د لمړنۍ دورې خونځي وی خونکي او د دوو زمونو او وی لور مورچی نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
از روزی که سمچه شفت ما سر به بستر کمی مانم
زمان لور چله کلش پا گم تول گیده تلله لحقا محالت روزا چه هر طرف بالخ می سر ایخ ای ساتون امی پا دیان دیخنو که فکر کرده چه سر بیره پرده چه لور می دیره لایقه و خیاره ده او دا هم مای زر از لون که دکتره که گم خوزه دوم را نهیلی که گم چکا شرایط افغانستان که هم دستی دوام مکری د لور راتلونکی به مې څنګه شي چې ویده کېږم. تر دوو ساعتونو هم د خپلې لور په اړه مې فکر کوم او ډېره ځورېږم چې راتلونکی به څنګه شي.
د ښوونکي وایي نه یوازې خپلې لور بلکې د هغو نجونو زده کوونکو برخلیک ته یې هم په همدې اندازه اندېښمنه ده او سره له دې چې پرې کلونه یې زیارونه ایستلي، په خبره یې د دې زغم ورته خورا سخت کاری چې دوی په کور کېناستو سره له تیاره برخلیک سره مخ کېږي. دا هغه څه دي چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمې وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
ډېره بده او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سینف نفارېږي د هغوی جوړا د هغوی هغه مسومیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام ومومي، راتلونکي کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه او بلاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خدا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سار ته ایله دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي، خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
ده آزادی ملما.
د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونه ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د لغ صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړو کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدل یې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی، نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانې شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نومې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هرات ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هیواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کنه
ماشومتوب دوره لږ دوره په پېښور کې تېره کړې ده، او لږ دوره تقریبا لس کلنې او لس کلنې کې راغلې، او دغه څلورویشت کلنې د ژوند برابرېږي همدلته مېشتې.
زه چې له شاعرانو سره مې، لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي، او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغه سوي، دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړیو کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک دي انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. یو اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم، نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې وې. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې وې.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې
بیا جدی شاعری څه وخت پیل شو په کوم عمر کې څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعری مې شروع کړله. یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه ټکی چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوی؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي لتونه یو خدای چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لاړم، ځان ته خوښ کیوم. وی ما ولیدل نو بیخی زما تیر ژوند ماته بیخي داسې ښکاره شو چې یو سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغوی ماته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزیزي متاسسه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې میسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد ضیا الهام زموږ د پونځي استاد، د هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو، تاسوال وو، هم صنفیان وو، ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. همدا زخ صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله، بس په دې قانع شوم چې تیر مې هېڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمې کمر غټول مې لیدلې، کاروان صاحب مې لیدلې دی. یو څو کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس ومچولې، دا یو خاطره دې په کې عکس زما موبایل کې ما څرګندوي کې زه چې په سفر تللم چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرمي مې راواخیستله، عکسونه مې کته پورته کول چې موږته دا عکس راغی. ډېر خوند یې راکړ، یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته، کاروان صاحب سره مې ویستې چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نو مې کومه د کاروان سره مې لیدلې دی، او احمد ضیا الهام هم استاد، او استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلې دی، او نور ملګري ټول سره مې لیدلې.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اوریدل؟
دغه ملګري چې وو په بیا زما اتاقیان مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو، په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه ملګري خو هغې صاحب ډېر کار کړی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي، او زه دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې. بیا هم ناول او لنډه کیسه او مازیق صاحب دغې برخې کې کار کوو، ساحل صاحب او ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول. دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وه، د سکړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کول چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند نقطه دلته 15 دقیقې لکچر راکړه، هغه ستا ده یو ساعت مطالعه مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه مې زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوې هم له ابداله کمی نه کا. نو چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چې یوځت کې په څنګ کې تجسم کړی بیا هیڅوک له دغه خیاله کمې نه کا او چې زړه کې محبت استوګن نه وي چې زړه کې محبت استوګن نه وي څه پروا کله کندواله کمې نه کا او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې مگر بیا هم لکه حاله کمې نه کا او ما غزل ته دردانو پیې لیکړې ما غزل ته دردانو پیې لیکړې خود به دغه کمال کمې نه کا او مقتدی چې په سیمبول او کنایې بیان کړې په سیمبول او کنایې بیان کړې چې دې ټول څه له خاله کمې نه کا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شعر دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي څنګه لیکي یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکي
تکل چې یو خبر را دی چې په دې اړه زه د ملګرو سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم ولې الهام راغی او شعر مې ولیکل زه دې خبرې ته د شي بند نقیدات لرمه په دې معنی استاد روزن سر په جادوګر هنر نومي کتاب کې وایي چې د الهام او ریاضت یو یو د ریاضت څه دی لکه جال او الهام د څه دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري ریاضت ونه لري مرغۍ کله جوړولش الهام کله جوړولش نو زه خپل په دې باندې ما چې الهام به وي وزور غواړي دا ریاضت کې خواري او کې سره مطالعه کې زه کوم یم چې دا د یو یو نیم کال چې ما مطالعه تل کړی تر اوسه پورې ورې شي مطالعه دا وانداز کوم چې ما لري شی مطالعه پرې خوله دا د مطالعه پرې خوله زه به باور یم چې زه ممکن شی ونه شم لیکل کوم لیکم نو غادي خبرې د شی ورته نشم دی یعنی لکه دا غږ زینو خلکو په بلجیم کې ریاضت او مخاری مطالعه حتا فکر دا چې نه وینم او تاسو نه هم زما فکر سره د کوم ډیر څه به نه وي
خو تاسو د سیاو یادونه کوي چې هغه د الهام او د حادثه ترمنز کرخه مهم یو څه مبهمه ده ډیر خلک په دې باور لري چې امغه حادثه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې
بالکل خو زه خپل په دې نه زه به چې نتیجې رسیدلې نه چې دغه نتیجې حتی دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل د نورو شعرونو دا طبیعت کتلې د طبیعت نه سپړلې پدیدې د طبیعت نه سپړلې پېښې هغه ته کتلې دا هغه د سپړلو تر کې زه کوم یو شعر تر اوسه تل زه د ریاضت باندې غوښتل او نو څو بل مفهوم اخلي تاسو ته فکر نظر سره موافقت لرم کوم ممنونات نکوم
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوی یاست کله
نه داسې وکړه نه ویښوي تا کله زه خپل دغه اعتقاد البته لرم دوم خورېر کمزورې دا باور ډیر نه لرم نو د سیمه سره کلمې دي چې بس هم بس د شپې دی د ورځې په خو کې د سیمه سره کلمې دي چې بس دا باندې مکمل الهام شي او مکمل غزل دې په ماغه شی به وري کومه یادې ماغه شی وري کوم نو د سیمه سره کلمې دي شي
ډېر ښه مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رنګار ستاسو شاعري
شاعری مې ډیره کومه تا کول چې نو کوم چې شعر غزل به پوره کړی شم کنه مزامین تر دې ډول مختلف دي یو مضمون چې زما ډیر د خوښې دی او ډیر مې په غواړم چې پکې راشي او ډیر پکې راځم او ډیر پکې راغلم د مال هم ډیر خوند راکړي نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل شي
د خپل مېرمنې
وی بولای
هیڅ عجیب نه ده ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده په حقیقت کې د خځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي ارخم لرلای شي په فلسفه څومره باور لري په شعر کې
تکل شي فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنصر وی چې دا د انصاف نه وی چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو مناله چې فلسفه نه لولو نو د فلسفې تاثیر په شیر باندې کچیر وی خو به تیر ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې یمال د دا یادونه وکړل چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کیږي نو هغه کې یو خبره ده چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي او فلسفه څه کوي ژوند ته معنا ورکوي ژوند ته لوری ورکوي ژوند ته فکر ورکوي نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي دا یو ښه کار دی او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو ښه بېلګې مسعود صاحب دی مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم ماله ډېر خوند راکوي زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک تاسو خوښ دی له دې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی نور د استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي ډېر لولم پیر محمد کاروان صاحب همداشان درویش درانی صاحب ساحل صاحب په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي فیض امین صاحب ډېر لولم ډېر یې اورم همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت یعنی ډېرې مینهوالې یم ډېرې لولم همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم اوس له خره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپل زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم یو پایل اخلم یو فکر اخلم یو مفکوره اخلم دا کوم شاعران چې ما یاد کړم په دې خاطر دا ډیر لول ما ته ډیر خوند راکړي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني
حتما تاثیرات به وي او زه کله چې شعر لیکم ډیر فکر مې د کاروان صاحب شعرې ته ځي او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې په افکارو کې ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی د هغه اخلاقو کردار او چلند د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو د هغه بیخي جالبه و زما لپاره نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم ځکه کاروان چې شعر الاتو زموږ د شعر ادنان او زموږ فکر کوم چې مناسبه به نه وي خو حتما وي به
خپل یو شعر په دې برخه کې اوریدونکو ته ووایاست
سمه ده تکل چې دا یو غزل دی وي باندې یو بل فاصله واخلي چې تا وویني بانه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني او د عشق براغ به مو سپرلی شي او مخ پورته روان ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم هیڅ دې کې څوک د عشق لویه دنیا ویني هیڅ دې کې څوک د عشق لویه دنیا ویني
ډېر ښه تاسو په پوهنتون کې جرنالیزم لوستای ویلای مو دی په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کومه ده کړی؟
دغه کې مې کار نه دی کړی. تکل چې برقي رسنه افغانستان تلویزیون راډیو کې مې انتظار شي، خو د تحلیلي جرنالیزم په لاره مو دغه برخه کې مې رسنه سره کار نه دی کړی. مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي، او کومه خبره برابره شوه نو ټول به له خیره سره مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنه سره نه دی.
کار مو د اوس څه دی، څه کار کوي؟
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی یم، لنډمهاله قراردادي فعلاً مثلا اصولي صنفي دی، دغه لومړی ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یم. مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنف پورې په لیسه کې، خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګي را سره دی دغه استاد دی.
استاسو لمخکنه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی، نو د دې شخصي ژوند په باب یو څو لنډې پوښتنې درنه کوم. صدیقي صاحب، وعده مو کړی؟
بله.
ماشومان لري؟
درې ولادونه لرم، شکر ده. مشر می زوی دی، یعنی منځنۍ لور ده، او کشر می بیا زوی دی.
اوسې په کوم ځای کې؟
فعلاً جلال آباد ښار کې یم، او سیګو استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کومړ ولایت.
د راتلونکو لپاره څه پلان لرئ؟ تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای، کوي شاعري، او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرئ، د ښوونکي دنده لرئ، نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه، پروژې څه شته؟
په کوم څه به بل هات من وي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیستیک تحلیلي جامعه ډیر خوند اخلم، او دغه برخه مې ډیره خوښیږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی دی، یو څه کار نور وکړم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم، او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم، ماسټري وکړم، دکتورا زمینه راته مساعده شي دکتورا وکړم. هدف خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه کې انشاءالله مخکې ځو، مطالعه ورته نه پرېږدي. وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو، او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق بالي، هم به مسلک پالو. انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو. انشاءالله اراده م شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي، او ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. نو دغه کارونه کوم، او په دغه باندې مصروفه.
داستاني ادب، داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي؟
نه، تاکر څه د ناول مې رانیولی دی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه نه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم. انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې، انشاءالله چې بشپړولی شم.
تصمیم لري چې چاپ کړي دا کتاب مو؟ ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي، د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي؟
نه پکل څه د فیسبوک نه بغیر نور مې زړه نه غواړي چې خپل شعر، خپل نثر، خپل لیکنه د یو ادرس شعر کړم. ځکه زه د خپل شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیا درکول شم، پوهېږم نیمګړتیا لري. نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي، نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي، لیکل به وکړم انشاءالله. خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم، نو په خپله خوښه باندې نشر کوم. او که څوک زورور و او چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه ته وشو هغه نشم ویلی، خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډېر ښه. د مرکې پای ته رسېدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوي، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
لنډو کیسو هڅه مې کړې وه، خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وې، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاوونه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کښې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپې کوي؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادې میلما په خبرونه کې راسره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د ازادي میلما
وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د درد من جهان دی حسرتونه، دی جهان